په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اوري. په دې خپرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یاجدې لومړۍ نیټه د دسمبر 2 په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې تال او چال پروګرام خپریږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یاجدې لومړۍ نیټه د دسمبر 2 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره UNMAS وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ماشومان په دغو چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي چې له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو د مهمات سته. وچا ویلي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو د مهمات ختم سوي نه دي. د طالبانو یو چارواکي پرون ویلي چې د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نسته. د ده په وینا یوازنی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کښېنول سي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې نجونې کولی سي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. وتنبای وویلی دلت سرګند نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي او کنه، او دا هم سرګند نه ده چې څونجونی مدرسو ته ځي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او تر یو کال زیات وخت کېږي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی د یوه هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یوه مشورتي سیاسي کانفرانس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. د هغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه سوی دی. د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د زاهدان له یوه زندانه افغانستان ته د 200 نورو افغان بندیانو د لیږد خبر ورکړی دی. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون په یوه اعلامیه کې د نیمروز د بهرنیو ارتباطاتو د رئیس مولوي یره محمد حقیر په وینا ویلي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول سوي وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل سول. حقیر ویلي چې تېره اونۍ هم 193 بندیان تر خوشې کېدو وروسته نیمروز ته ستانه کړی سوي دي. ویل سوي په تېرو څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې 480 تنه بندیان له ایرانه نیمروز ته ستانه کړی سوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د هغوی همکارو موسسو په بامیان کې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د ودې او د ژوند د فرصتونو د زیاتوالي په هدف یو سوداګریز مرکز پرانیست. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپله ایکس شبکه کې ویلي چې دغه مرکز 40 دوکانونه لري او د ښځو لخوا اداره کیږي. افغان سوداګرو ښځو د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د اسرائیل د مدافعانو یوې ډلې پرون وویل چې په غزه کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو په خلاصون کې د نه اقدام له کبله د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی دی. د شهرت هادین په نوم دغه شیارخي بنسټ په بیت المقدس کې د 24 یرغمل سویو کسانو د کورونایو په استازیتوب دغه شکایت درج کړی دی. دغه بنسټ د سره صلیب پر نړیوالو کمیټه انتقاد کړی چې د ادعاو له مخې نه دي توانېدلې په غزه کې د اختطاف سویو اسرائیلیانو د کتنې او د هغوی د خوندیتوب لپاره خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغه وروسته په غزه کې جګړه پایل سو، خو د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د ځینو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشی سول. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن جمعه ویلي د دغه هیواد چارواکو په دې دورشو ولایتونو کې 304 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولی دي. یارلیکایا په خپله ایکس شبکه کې لیکلي زیات مشکوک کسان د ترکیې په دریو لویو ښارونو انقره، استنبول او ازمیر کې نیول سوي دي. د هغه په وینا په دې اړه په ټوله ترکیه کې عملیات سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر لیکلي چې دوی به هیڅ تروریست اجازه ورنکړي چې د سولې او د خلکو د یووالي په وړاندې سترګې پرانیزي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه، خو وروسته ډېره وځپل سوه. دغې ډلې بیا هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. داعش ډلې په ترکیه کې هم یو لړ حملې کړي چې په هغو کې د 2014 کال د جنوري د لومړۍ نیټې حمله شامله ده چې په نتیجه کې 9 کسان وژل سوي وو. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وایي د دوه اړخیزې غونډې لپاره یې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي بلنه منلې ده. دوی به تر ډیره په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د یو ځای کېدو پر موضوع بحث کوي. دا به د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړۍ غونډه وي. اوربان پرون پنجشنبه په بوداپست کې په یوه کنفرانس کې وویل چې هغه د ډسمبر پر 10 د ارجنټاین د نوي ولسمشر د لوړی مراسمو په څنډه کې له زیلینسکي سره د لنډو خبرو پر مهال له دې سفر سره موافقه وکړه. اخوا تیره اونۍ د اروپایي اتحادیې په یوه غونډه کې اوربان د کیف لپاره د 500 میلیارد یورو د مرستې له تصویب سره مخالفت وکړ. اوربان د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یوازنی حکومتي مشر و چې له دې وړاندیز سره مخالفت وکړ.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای و غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل افغانستان له بیلابیلو ناورینونو سره مخامخ دی. د ښځو حقونه، لوږه، پر شیعه مذهبو بریدونه، د بیان ازادۍ محدودول او د طالبانو د حکومت لخوا د فعالانو او خبریالانو خپل سره نیول او د هغوی شکنجه هغه مسالې وي چې نوموړي ورته اشاره وکړه. میرمن اوتمبای و د افغانستان په اړه د نړیوالو د یوې اجماع غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه د افغانستان په اړه دغه غونډه داسې مهال جوړوي چې دوی په خپل اډانه کې د طالبانو د حکومت استازي نه دی منلی او تازه همدا اونۍ د افغانستان د استازي د ټاکلو په اړه خپل پریکړه د دریم ځل لپاره وزنډوله. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پرله پسې اندېښنې په څه معنا دي؟ آیا دغه اندېښنې د افغانستان د وضعیت له ښه کولو سره مرسته کوي؟ ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې همدې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د نړیوالو چارو کتونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د امریکا په ویسکانسن دولتي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد، د سویډن په لون پوهنتون کې د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي شنونکي اسمت قانی. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، ستړي مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرله پسې اندېښنې د افغانستان په اړه په څه معنا دي؟ او دغه اندېښنې له تیر یو تقریبا شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ښودل کیږي، تر اوسه فکر کوئ کوم ځای نیولی؟
سلامونه درنښت. بې له شکه چې د ملګرو ملتونو په ګډون تقریبا ټول نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په اړه خپل اندېښنې په وار وار شریکې کړې دي، لیکن دا ځلې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې او دا چې تر دې وروسته به ځای ونیسي لکه په تېره کې چې ځای نه دی نیولی، یو څه متفاوت وي. متفاوت په دې معنی چې دا په لومړي ځل دی چې د امریکا په دریځ کې تر یو بریده د طالبانو په حق لاله باندې ځینې تغییرات لیدل شوي دي. تر دې وړاندې داسې لیدل کېدل چې د امریکا دولت او ډېری چارواکي د طالبانو له وضعیت یا د طالبانو هغه ډول چې د حکومتداري کوي ډېر زیاتې ښکاره ناراضي نه ښودله، هم مرستې هم کولې او په ډاګه حتی تر دې بریده پورې چې هلته د الزاویې په څېر غونډې کس وژل کېږي لکن د طالبانو په حق باندې څرګندونې ونه شوې یا طالبان نه ترهګر یا سوله په تېره کې دا دلې متفاوت دي. د هغه دوه درې سناتوران سره چې زه شخصا په تېرې یوه میاشت کې کېناستلی یم او ځینې پوهنتونونو کې چې د ځینو پالیسي میکر سره ما شخصا خبرې کړې دي، د امریکا په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغلی طالبانو په حق باندې او دا تغییر په ملګرو ملتونو په دریځ باندې مستقیما تاثیر لري او دا تاثیر بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې د تېر په څېر نه په راتلونکي خپل اغېز ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې کوم وضعیت چې روان دی هغه د هیچا لپاره د منلو نه ده. بشري حقونه په بشپړ توګه پایمال شوي دي، بشري حقونه هر ورځ نقض کیږي، همدارنګه کوم نړیوال اصول چې دي، ډیپلوماتیک اصول چې دي، کوم نړیوال عرفونه چې دي، دغه عرفونو له مخې چې هیوادونه یا سټیټس خپل هغه نیشنز او بیا د ملتونو تر څنګ یو سیاسي ساختار لري چې هغه د همغه نړیوالو سیاسي عرفونو فرهنګ له مخې د نړۍ سره راکړه ورکړه لري، هغه په افغانستان کې موجود نه دي او دې نه موجودیت نړۍ دوه نیم کال وروسته سره د دې چې په وخت نا وخت بیلابیل هیوادونو بیلابیل سازمانونو د ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي ټولنې همدارنګه اروپایي پارلمان حتی د منځني ختیځ هغه د اسلامي سازمان په نامه چې کوم سازمان دی دا ټولو د طالبانو د کلورو څخه ناراضي ښکاره کړې ده په وار وار، لیکن هغه ډول چې توقع و چې تاثیر به ولري هغه تاثیر ځکه نه دی لرلی چې هغه زبرځواکی هیواد چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو ټول خپل تاثیر لري، حد اقل 50% فنډ ورکوونکی د ملګرو ملتونو متحده ایالاتونو د سیبیر نیغ دریز نه درلودی، لیکن دا دلیل لیدل کیږي چې د امریکا په سنا د امریکا په کانګرس کې د بحثونه بیا راپورته شوي دي د طالبانو په حق لبانې د افغانستان په حق لبانې دریز کې تغییر راغلی دی او دا دریز پر ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي توګه په ملګرو ملتونو خپل تاثیر لرلی سي.
کور ودان آزاد صاحب راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ښاغلی جانباز، ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې اساسي پیغام افغانستان لپاره څه و؟
مننه ښاغلی لودین، تاسو ته او ټولو دوستانو ته اوریدونکو ته ګوري، زما په نظر متاسفانه هغه کوم پراګندګي چې لیدل کېده او د شي کاریده چې کېدای شي یو انسجام پکې رامنځته شي، خو متاسفانه بین ملي حالات منطقې وضعیت ته په کتو موږ وینو چې د بین ملي ټولنې د څه د منطقې او څه د فراه منطقې لیدلوري په منځ کې تفاوت ډېر عمیق شو. که تاسو یو د بیړنۍ نظر هم واچوئ، د روسیې د فدراسیون نظریاتو ته، د ایران نظریاتو ته، د پاکستان نظریاتو ته بیا مقایسه کړئ مثلا د امریکا او د برطانیې او د نورو هیوادو سره، تاسو به وګورئ چې دې کې ډېر لوی توپیر شته دی. دې ترتیب هغه وحدت نظر د افغانستان په ارتباط په اوسني شرایطو کې ځین نه وینم او دا د افغانستان په خیر هم نه ده، د منطقې په خیر هم نه ده. متاسفانه چې طالبانو خو نه شو کړی چې دننه په کور کې دا د بین ملي سازمانو نظریات خو البته شدیر مهم دي بېده شکه، خو دننه په کور کې د افغانستان وضعیت ډېر مهم دی. متاسفانه چې طالبو هغه کارخانګي چې په افغانستان دننه په کور کې باید کړی وای چې هغه د مسؤلیت اساسي کرښې دي هغه لاس ته راوړلی وای او په دې مسیر کې کار کړی وای، دې مسیر ته روان نه شول او قانونیت په افغانستان کې حاکم نه شو، مسؤلیت لاس ته رانغې، انتخابات خو پرېږده پر ځای. نو په دې ترتیب دنیا دې ته هم ګوري او د بلې خوا یو چې مسؤول هیوادونه دې کې البته چې خپل هغه بشري کومکونه به جاري ساتي افغانستان ته، چې که تاسو زوی دا ویناوې لیدلي اوسېږي او د روزا اتنبایون راشروتر نورو هیوادو استازو پورې په یو شي ډېر ټینګار کېږي چې افغانستان سره باید بشري مرستې جاري وساتل شي، ځکه چې سیاسي حالات یو خواته خو د افغانستان خلکو وضعیت نن سبا ښه نه دی او هغه ورځ تر بله خرابېږي. هم دی وینا که در روز آتن بای وقت تاسو گوری اگه که ویل کیگی چه پنزی وقتو که پا افغانستان که به تر شل میلیون زیاد خلق دولگی سر مخامخ شی نو دا حقا طول بی مسئولیتی در طالبانو چی وی نو شکره چه خپل زنن پا کور تعریف سیاست تعریف کی بین ملی تعریف سیاست خپل تعریف کی گواندیانو سر البته گواندیان خپل آتاف لری اگه پا افغانستان که نور خپل مشروع و غیر مشروع اهداف لري چې هغه تعقیب وي خو په ټولیزه توګه زما نظر لودین صاحب دا دی چې په ملي ټولنه په افغانستان کې دخالت کوي مشروع و غیر مشروع منافع لري خو متاسفانه حالات خپله د طالبو څخه کړکیچن شوي دي ځکه چې دوی هغه اساسي کارونه چې باید کړی وي
و کور ودان جان باسب روس ته بحث دمو ور کور از چې نور میلمانه هم منتظر پات نشي د سر خبر به وره خغلی رامسپور تاسو د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څېړونکو چې فکر کوي د جنسيتي اپارټایډ بحث هم پر لبسي یادېږي او طالبان تورنیږي چې دوی په افغانستان کې جنسيتي اپارټایډ کوي دغه جنسيتي اپارټایډ په نړۍ کې هم تاریخ لري مثلا په جنوبي افریقا کې هلته تر ډیره مثلا هغه نلسن منډیلا د سیاو مبارز یادېږي چې لدغه حقوقو سره مبارزه وکړه بل اخر دغه حقوقو تر لاسه کړن نړیوال چې جنسيتي اپارټایډ یادې په افغانستان کې هدف څه دی او د طالبانو حکومت فکر کوي آیا انعطاف پذیری خودلې شي په اوږدې راتلونکو کې چې دغه جنسيتي اپارټایډ لمنځه یوسي
امونه تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته متاسفانه دا جنسیتی تبعیض چې نن سبا د افغانستان په ارتباط ډیر یادیږي دا خو کچېری مونږ او تاسو د تاریخ ته وګورو یو خو مونږ تبعیض نژادي لرو چې د هغه د جنوبي افریقا په کیس کې هغه صدق کوي خو د افغانستان مثلا لیک کوسر توپیر لري ځکه چې دلته جنسیتی توپیر یا جنسیتی تبعیض مثلا مطرح ده لا اول ورځ څخه چې متاسفانه طالبان قدرت ته ورسېد تر اوسه پورې دوی د خوځو او جنکانو په مقابل کې د ډیر سیستماتیک تبعیض څخه کار اخیستی دي او دغه سیستماتیک تبعیض د دې موخه ده چې تقریبا دوی د خپل د اجتماع څخه محو کی تر اوسه تقریبا شپږ اتیا اکشنونه یا شپږ اتیا موارد دي چې د امریکای د سول انستټیوټ هغه لیست کړی دي او په دغه شپږ اتیا مواردو کې یعنی کوم دینی توجیه هلته نشته حقوقي توجیه نشته برعکس ځینې موارد داسې دي چې حتی د شریعت او د بین المللي موازینو په مقابل کې دوی هغه عملي کړی دي لکه د تعلیم مسله اوس تاسو فکر وکړئ چې په سلګونو زره افغان انجینران د تعلیم نه پاتې دي همداسې په سلګونو زره د عالي تحصیلاتو څخه پاتې دي نو داسې نه کېږي چې افغانستان مثلا په ټول اسلامي نړۍ کې داسې یو سیمه وګرځول شي چې هلته د ښځو تعلیم منع وي یو د کرکې او د تبعیض یو نمونه وګرځي نو معلومداره چې په دغه مثال باندې دنیا نن سبا ډېر متوجه دي بین المللي بشري حقونو مؤسسات چې دي نن سبا په تېر دوو کالو کې دوی خپل راپورونه او گزارشات ورکړي دي چې متاسفانه دغه تبعیض په سیستماتیک ډول دی داسې تبعیض نه ده چې یوازې واخیستې وي بس خلاص نو دوی هر کله او هر وخت غواړي چې دغه د ژوند چاپیر او د تعلیم حق او نور حقونه ښځو او جنکانو باندې محدود کړي تر اوسه دنیا په دې باندې په یو جامع توافق باندې نه دی رسېدلی چې آیا دی تبعیض جنسیتي په رسمیت باندې وپیژني او کنه خو خبر اتر ور باندې جریان لري او کچيري دغه مسله دوام عمومي زه به فکر کوم چې بل اخر دنیا وړ په دې باندې به قانې شي چې دا واقعا یو جنسيتي تبعیض دي او دا به د بین المللي کنوانسیونو په چوکاټ کې حتی کېدای شي دوی درج کړي
بله کور ودان رامسپور سپ قانې سپ ستاسو په نظر نړیوال اندېښمن دي پر لپسې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپورټر په پر لپسې ډول یعنی په میاشتواره یا په هر روبو کې د کال د افغانستان په اړه راپور وړاندې کوي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي نه یوازې دا چې د ستونزې کمیږي بل اخر زیاتیږي له پرونی غونډې د ملګری ملتونو داسې ښکاري چې هلته د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ناورینونه دي په خو یو ناورین یادی د ما اوس ناورینونه بیلابیل یادیږي څه لامل دی چې وبل ځای نه خوري او وضعیت نه کیږي
سلامونه ملوانو تاسو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا مسله په دې اندازې پر استخباراتي ده او دغه استخباراتي ابهام هم په زمغه غوري
تاسو واغدار قانې سره مهرباني وو
بلې او دغه استخباراتي ابهام هم د سازمان یافته ده یعنی تنظیمی او په ډیر قوت سره تنظیمی ستپ بای ستپ کله کله نړۍ په دغو کې موږ داسې نادر د ریزونو وګورو نړۍ په موقفونو کې افا د ریزونو چې اسلامي جمله سره ملګرو ملتونو سي وخت ډېر تاکید کوو سي یاره تعامل دي چې له طالبانو سره تعامل له یو مشروع دغه سره سیستم سره کېږي تعامل له نسبتا مشروع سیستم سره کېږي او بیا له دې نسبتا مشروع اول په افغانستان کې حالات داسې دی چې وړ ډله راغلی ده او هغه ډله په خپل منځو کې متحده نه ده په کار دې ته متحده ده چې خپل دغه لمنځه یوسي او تنور لمنځه یوسي تمدن لمنځه یوسي تعلیم لمنځه یوسي او خپل هغه دریځونه چې بالکل د یو ډېر له دیني دغه څخه هم نه دي راوتلي بالکل د قبل الاسلام د عربو د جاهلیت د دورې ځینې دغه د په وګونو کې ویل دي اسلام هم په دغه شکل توجیه کوي اسلام هم په دغه شکل خلکو ته وښيي مثلا چې دونه دغه به یو بهش بداره کم یو جنت بداره کم یو چاته ورځي چې هغه دغه ښځه په ساتر کې ښځه بیرون راونه وځي او حتی دا 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 د اسلام دا رکندار خبرې په اسلام کې نه څه ښځه د پکور وي ښځه د بندي وي ښځه د پکسلورو دیوالونو کې پاتې وي ښځه د بې وسه وي ښځه د بې کس وي ښځه د ډوډۍ ونش کوه دغه کې یعنی د رسول الله لومړی مېرمنه د عربو تر ټولو ډېر ستره تجاره وه هغه خپله باندې دغه د لوړې تجارتي نتورک د لوړې خلګي استفاده ول درکول اما دلته زموږ ملاحظه راشي بس پاندغه د ذهنیت باندې د شخصه چاله کور دا وېست دی الله قهر باندې وول دته په دې د دې په څیر چې یو بجلیګر ملاره دی بجلیګر په نامه باندې خلک یو سم دې په نه درکې او دا دې کری استخباراتي دغه د ما بیا ورسته د پښتنه وکول یعنی د په دغه بالا باندې یو دغه کې دي چې تقریبا اتل سکور دل وګړو هر یم پاتې شو چې یو ملاو دونه جیدت ورسره چې د بیک گراوند لږه کې یو دغه استخباراتي دغه لین کې درلود یو خارجي بهرنۍ استخباراتي دین کې درلود یو لږه ځای دغه کول یو سهار ما شام برابر ته چې یاتې په دې نمبر ولاو اخ سماته دغه کې په لاس راشي او زدا دومره د دبي او تواخ موداوی و هم او دا راوځي په کوڅه کې داسې او په مرکز کې خاصه اما راشي ذهنیت افغانستان تر وصلې ده چنه له دین سره د غلری تعلق لري ان له اسلامي اخلاق سره تعلق لري مله بشري موازین سره د غلری او د دنیا په کسره وسته لري زما زفر د په خد باور درته ویلای شو چې دا خلک به دی و نو شي یو پوسټر کړی وای دی
خو هغه مال قانوني سي بس دا او چې طالبانو لیدلوري بدل شوی دا هغه کسان چې مذاکره کوي په دوه کې هغوی په ظاهر هغه کسان چې د بدلون ژمنه ورکړي ونړي تا
وګوره چا ویل چې په دوه کې داخله ګور سره ناسو په دوه کې ورته دغه وسی بلی په ټول هيئات کې واسه اشاره کده وجود نه درلود یو خپل پای وځاله بډی چې تاسو نه لیدلې او په بل خپل پای والته د طالبانو په نمایندګۍ کې نه اقل اندا دې نظر ته دغه کې او د سر بیندوم ده د کاغذ غونډې د تور کاغذ غونډې خلاص یې د نوې ټول بدن په خلې د شي وخت نه غنډه ورکړ او د دنیا وې چې ولاد دې خلکو د ذهنیت بدل شوی ولی بدل شوی په دغه وخت چې د قطر لغه ور سره کوله په قطر کې د دوحه د غور سره کاو اګریمنت کې ور سره کاو تړون یې ور سره کاو مایده ور سره کوله داخله غوښتل د افغانستان په خارونو کې په مرګونو باندې اخته او په قطرونو باندې اخته او سړکونه چې دی اړي کول کلو ته بمو کو دلې خځې نه پرې خوې
تاسو وایئ چې کلو لاس نړۍ افغانان تیر استل او نړۍ هم افغانستان سره
دا شنه ده دا کلو لاس د نړۍ د فقټ کې استخباراتي
بله
استابلیشمنت یا حاکمیت ته په نړۍ کې د حالات په دې سیمه کې راوستلې ده او دا خلک دغه چې د کریډي کني دا څو دا بوکو حرامې څوک دی او دا بل افراطیت څوک دی دا هر افراطی چې لدینی ارخص خپل افراط توجیه کوي دغه شابه د استخباراتي لینته هغه تقویه کوي کني دا خلک خپل خود په خود نه راپورته کوي دا خو دغه د پوڅکی نه دي ستالند وشي دا ځلم چې خپل راپورته دا خامغه دنیا دا او همدغه د دنیا منافقت چې دغه کوي همدغه دغه استخباراتي سازمانونه دي او دا پکې انوال دي او دا د افغانانو
مننه و سلامات سي په دې بحث کې موږ هڅه وکړ چې د طالبانو یو ملاتړ یا پلوي هم راول خو د طالبانو ویندویان چې د موږ سره خبرې نه کوي البته د دوی دریز باید موږ ووي د لپاره دوی وایي چې د ولس استازي توپ کوي خپل حکومت هم مشروع غني او وایي چې حکومت هم ټول شمول دی او د خزو د تعلیم او کار دایمي مخالفت هم نه کوي وایي چې د شرایطو په جوړولو باندې بوخت دي کور ودان آزاد سي بیرته تاسو ته راګرځم هم دا نن هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر چې تر ډیره یو بانفوزه شخص د طالبانو په اوسنۍ رهبری کې او ځوانان هم ډیر ملاتړ دي د طالبانو د حکومت د لیکو ځوانان هغه وایي چې ټولنه هم ملاتړ اړتیا لري، هم عالم ته اړتیا لري، هم انجینر او ډاکټر ته. د کابل پانتون فراغت غونډې ته وینا کړې و، ممکن تاسو هم اوریدلی وي. د ښاغلي مولا یعقوب مجاهد خبرې کې سړی واوري، خصوصا له بهرنیو چارواکو سره لید کاته کې سړی غیلامي وګوري. مثلا د سراج الدین حقانی چې تر ډیره مثلا پخوا د وسخ دریز په توګه تر یادونه کېدله، اما هغه هم په دې قانی ده چې د نجونو حقونه، د تعلیم او د کار حقونه باید ورکول شي. د ښاغلي مجاهد لنننیو خبرو هم داسې ښکاري چې دای له هغو تګلارو سره موافق نه دی چې د طالبانو رهبری د ښځو د حقونو په برخه کې وضع کړی دي. نو څوک دي چې د طالبانو دغه تګلارې ټاکي او دغه د ټیټې سطحې یا د کابینې مهم غړي ورسره موافق نه دي؟
چې پایم لا یعقوب واقعا بانفوز شخص دی کنه په طالبانو کې دننه. البته په لبه د مرغه په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړې بیا په ځنګړي توګه تیر شل کلونو جګړې لزوانان څخه سیاسي شو په بشپړ توګه اخیسته دی. په ټولنیز رسنیو باندې کې ځینې لیکنې کیږي، هغه مغلې د استاد صوب نه کوي چې واقعا څوک څومره باندې فوزه دی. دغه په طالبانو کې خپل وزارت کې د دفاع وزارت کې هغه د ټیک معلومات چې لرم، هغه ټول قیم ذاکر دی. یعنی د څو وړ هڅه وسو چې د بیخي لري سي هوا ته څنګه هڅه ولر د دې مشر چې د امیر المؤمنین توایي کوس هغه هم لري. دغه د یوازنۍ نفوذ هم دغه دی، یوازنۍ نفوذ هم دغه دی چې د طالبانو د بدسر ایښودونکي زوی دی. تر هغه خوا سراج الدین حقانی په لومړیو کې بلې و د ډله خبره قوي وه، د ډلې خپل رول درلودی، او په لومړیو کې د کابل نه یوازې د کورنۍ چارو وزارت بلکې حتی د استخباراتو هغه مسؤلیت هم دی واخیستې. سره د طالبانو خپل استخبارات درلودی، د 333 نامه باندې یو استخباراتي قطعه په دننه کې د داخلي وزارت کې جوړه کړله، او د نن په کابل کې تقریبا 90% هغه سیاسي واک، سیاسي او نظامی واک ورته کړو تر کنټرول لاندې. په دې سره سراج الدین حقانی یا د ملګری یا د حقانی دله هغه د کوم اخوندان چې ورته ویل کیږي، د کندهار دله ورته ویل کیږي، دغه د په منځیو شو هغه انزوا دواړه د دې سبب سوي دي چې ځینې وخت د داس څرګندونې وکړي چې هغه د خناسه د ولس هغه مولدي رضا سره ملاتړ مولدي مثلا د انجینو د زده کړو په حق باندې، او د دې تر څنګ مستقیم او غیر مستقیم د ول خپل رهبری چیلنج ول یا په دې باندې نقد کول دي. دا چې تاثیر ول نه لري یا څوک دي چې بیا مثلا د طالبانو دغه مهم کسان چې ظاهرا مهم دي د یو څو وايي او د طالبانو کوم پالیسی چې خبره سوي لغه بل څه وايي، نو دا څوک دي؟ کله هغه شخصي چالي ده لنه ده، دا مهم نه ده چې هغه څومره قوي دی او څومره نه دی، لکه په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې شخص باندې نور تاثیرات شته، یا په دې ډول باندې په ټوله کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیرات شته. د افغان انجنونو د دې تر څنګ یوازې د افغان انجنونو مثلا نه ده، مثلا د ټول شمول د دولت البته زما تعریف بیل دی، هغه د اقوامو پر ویش باندې نه دی، هغه سیاسي ویش دی، ایدیالوژیک ویش دی، البته قوانین یې ده، اقوامو د ملتونو حقونه خو قوانین دی، هواد اساسي قانون او اوسي قوانين تضمینوي، نه دی هو دی هو قومي تکلارانچ په دولت کې لګښت لري شل کولونه کې جو، اما په ټول کې کوم ایديولوژیک دولت یا دولت دی، دولت ورته وایي سیاسي ځواک په افغانستان کې هغه هواد طالبزم دی. یعنی بل هیڅ څوک، هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي یا طالب نه وي، هغه نشي کولای شي د سیاسي ځواک کې وي. د دې تر څنګ ډېر نور سوز دي کړي
خو آزاد سپ دوی داسې توجیه کوي چې موږ مثلا جنگ کړی و شل کال مو جنگ کړی د وسم لا سره وړنه د حکومت نو بعد د موږ غړي اولویت لري، لمړیتوب لري په حکومت کې، او وایي چې علما د ټولنې یو مهم جز دی، باید حکومت ولې کې هم شامل وي.
ګوري لومړی خدای له علما او تعریف کوم رکو په افغانستان کې طالبانو کې اصلا عالم وجود نه لري. کوم نړیوال تعریف چې د اسلامي مراکز څخه دی، مثلا د الازر دی، یا مثلا حتی په هند کې دیوبند پونتون سره کوم تعریف چې دی، تاسو په ټول طالب کې د مشر نه تر کشره پورې یو پیراګراف نصر راوښه دی. د دنیا جهت علما چې یو کوډ نصونه په پونتونونو کې تدریس کیږي، دی یو کتابونه، دی یو تفسیرونه، یو نور دینی یو عالم مسائل چې هغه شخص یې دی نړیواله کچه باندې پیژندل شوی دی. نو د طالب خو پرته له دې چې د یو وخت د عالم ما ده علمیت د اثبات د فار د په ټول عمر هیڅ نه دی لري، نو عالم خو البته نه بل بس دا چې دې کې شک نشته چې یو دینی عالم یا یو کاغه اسلامي ديني عالمي کې د نورو اديانو عالمي په خپل ټولنه کې په هغه کلتورونو کې کلتورونه چې دي یا ټولنه چې دي په کې مهم رول لري خو یو مهم رول لري دغه یو مهم رول معنا دا نه ده چې ترې د ټول انسانانو د ژوند د تصمیم پریکړه واخلي دا ديني عالم ځای معلوم دی چې په جماعت کې باید ناس وي او خلکو ته د خدای تعالی احکام او اوامر تعریف کړي چې دا طالب برخلاف کار کوي د خدای تعالی احکام او اوامر نقدوي او نقصوي او د دې تر څنګ سیاست او حکومتداري او دولتداري تاسو وګورئ په دونی مو کلونه کې طالبان نه دي توانیدلې چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي یعنی د سیاسي ساختار لپاره چې یو پیراګراف نه لري قوانين هډې نه خبره نو یعنی دا ظرفیت نه لري تازه بل اساس د پښتنې اساسي برخه چې نو بیا دا څوک دي چې د انجنونو په پر مخې دروازې تړلې دي د ټکړو د میرمنپور وړاندې د کار دروازې تړلې دي انداسي نوټیس د دې د تاکسر سمګل په لومړي ورځ کې پاکستان ډېر فشکارا او غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو په کلنۍ اسمبلی کې د پاکستان په وړاندې لومړي وزیر عمران خان د نړۍ څوشه چې دا خلک باید په رسمیت وپیژنل شي. د دې تر څنګ پاکستان دوه ځلې په پاکستان کې د اسلامي سازمان ناشته تر سره کړلې او له اسلامي هوادونو یو غوښتل چې طالبان باید په رسمیت وپیژنل شي. کچیر دا پر رسمیت پیژندل کېده یا نړۍ د طالبان سره تعامل کولای نو د پاکستان له ادرس څخه وایي البته د پاکستان توقع دا د پاکستان له ادرس دغه څه کول یا د طالبان سره هر ډول تعامل شول پاکستان د تیر په څیر خلاړې امتیازات ترلاسه کوي. کله چې نړۍ دغه موضوع ته په دغه ډول چې پاکستان وصله توجه نه کړه نو آلته باید افراطیزم به سوال وایي. افراطیزم چې ویل چې نړۍ خپل مداخله کوي لکه وسه د خبرو تر هدف پورې مداخله کړل د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال مداخله کوي او دا مداخله بته دې سبب کیږي چې بیا دې په سیمه کې د وزبرځواک لکه د متحده ایالاتونو یو غیر لانسو ائتلافي یا غیر ناتو ائتلافي په مرسته باندې د افغانستان په مسایلو کې دخل وکړي او دا مرسته بیرته د تیر څلوېښتو کلونو په څیر باندې د شیدو غوا ثابت دي د پاکستان لپاره دی خو خپل تاثیرات طالبانو باندې دي د افغانستان کې کوم نریټیو روان دی مثلا کوم هغه سیاسي ساختار چې کوم فرهنګ پلي کوي دا په تیر څلوېښتو کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول مرزیدلی د پاکستان لپاره
تاسو وایئ چې د پالیسی میکران چې دی په ټوله کې د پاکستان حکومت د خوانه یا د پاکستان د یو شمیر چارواکو له خوانه متاثر دي. مننه آزاد صاحب کور ودان سلامت اوسئ. زه جنباس نه د پختله کوم مخکې په تبصره کې اشاره وکړه جنباس چې نړۍ هم د افغانستان په اړه یو خلونه ده د نړۍ په دریزونو کې هم بیلابیل موضوعات یا دریزونه لیدل کیږي. پرون بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روزا اوتمبای او ویل چې نړیوال باید د افغانستان په اړه یو اجماع ولري یو باثباته اجماع ولري یو پایدار اجماع ولري. د میرمن اوتمبای ول خبرو هم تقریبا همداسې سره کلکیږي چې تر اوسه د نړی دریز د افغانستان په اړه یو نه دی. نړی څه کولای شي په یو واحد اجماع سره دغه اجماع سره ډول جوړیدل شي ځکه وسخه روسیا له طالبانو سره راشدار شکوي چینی کوي سفیر هم لګلې ده د روسي ځانګړي استاد هم پرون د چهارشمې پر اس په کابل کې و د طالبانو استاد سره وکتل د کابینه له دوه مهمه غړو سره بهرنیو چارو وزیر سره او د کورنۍ چارو وزیر سره وکتل. امریکا هم خپل سفارت لري له دوه نه فعالیت کوي کله ناکله ډیپلوماټان هم کابل ته سفر کوي د نورو هیوادونو هم نړۍ څو کې یا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد هدف څه دی نړۍ څه ډول یو واحد اجماع را منځته کولای شي د طالبانو په وړاندې.
ګول لوین صاحب تر هغه ځای چې یعنی زما ذهن قد ورکوي او تر هغه ځای چې زه کولی شم تحلیل وکم دغه د منطقې د حالاتو او د فرا منطقې د حالاتو په نږدې راتلونکي کې بین ملي ټولنه یا دغه تش په نوم بین ملي ټولنه ځکه چې هغه داسې بین ملي ټولنه ده چې خپله واحد نظر په ډېرو مسایلو کې نه لري بیا افغانستان خو پرېږده خو بهرحال دغسې یو اصطلاح شته چې هغه بین ملي ټولنه ده. بین ملي ټولنه د افغانستان په رابطه متفرقه ده او اوس خود حالات چې په منځني ختیځ کې روان دي په اوکراین کې روان دي په ټولیزه توګه بین ملي نړیوال دا کوم شدت چې او تغییر چې بدلون چې راتلونکی دی په دې دغه پرانا کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ارتباط د کوم واحد نظر رامنځته شي. ځکه دغه اوس کوم ګورو مثلا د ایران دریز د پاکستان دریز د منځنۍ آسیا دریز د چین دریز د روسیې دریز او د اروپا د اتحادیې دریز او ورسره د امریکا دریز دا هم دننه په منطقه کې متفرق او متفاوت دي او همداسې دا نظریات د اروپا د اتحادیې سره او د امریکا نظریاتو سره خو بالکل په ټکر کې دي. منطقه تر دې ربی د کوشش دا کوي چې طالب د دننه داسې تاثیر پرې راواچول شي چې دننه نه تغییر وکړي. په داسې حال کې چې غرب او د اروپا اتحادیه د هغې ټینګار همدا دی چې دوی باید سمدلاسه د ښځو حقوق تامین کړي، د نجونو مکتبونه را خلاص کړي او په ټولیزه توګه دغه ازادیګانې د بشري ازادیګانو دیشانو ته تمکین وکړي. منطقه دیشانو باندې ډېر ټینګار نه کوي، وخت په وخت داسې عمومي یادونه کوي، اما اساسي ټینګار یې دا دی چې دوی د آهسته آهسته تغییر وکړي او خپل دننه په خپله اداره کې د بدلون او اصلاحات راولي. په عین وخت کې ورسره تعاملات هم کوي او دې نه هم ډارېږي چې طالب د دوی په ضد ونه لوبول شي. همدغسې چې اوس نو لرې دنیا هم په همدې فکر کې ده چې د طالب نه په څه ترتیب استفاده کېږي چې د هغوی هغه کوم ستراتیژیکې موخې چې دي په منطقه کې د هغه متضرر نه شي او هغه کوم پلان چې طالب ته ورکړل شوی دا به زما په نظر
نو جنباس په دغه نړیوالو دریزونو یو کېدل امکان لري او د همدې لګزري وازی وای د شرق او غرب د بلوکونو یا د ختیز او لویدیز د چارواکو دریزونه د افغانستان په اړه واحد کېدون کې دي کنه فکر کوي ممکن تر ډیره وخت هم داسې متفرق پاتې شي او هغه غیظ به هم محسوس نه وي.
اساسي پوښتنه مې همدا ده، ما لکه چې مې وویل مثلا دغه نږدې دورنما کې زه دغه سی یو چانس نه وینم. خو دغه چانس طالبانو درلوده چې د لاسې ورک او د لاسې لا ورکوي. هغه په څه معنی؟ په دې معنی کې کچیر دوی دغه یو خپل سرتنبگی نه، دغه کاذب غرور نه، دغه ملایزم نه، دغه طالبانیزم نه، دغه عاشقتوب په پاکستان کې چې دلته ورته اشاره وشولې دغه نه لاس په سر شوی وی افغانانو ته مخ کړی وای. افغانانو ته
پاکستان سره خو معشوقي فکر کوم اوس خراب شول. هغه د درګرد تاسو ګوره چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو سره خبرې ډېر جنجالي دي، ورته ویل چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي، هغه د ماجر را باسينو د پاکستان اړیکې هم فکر کوم خینه دي.
لوګین چې پاکستان سره طالب ډېر ژورې اړیکې لري او دا په دغه چې مسایلو زر نه خلاصي او نه تمامي کی او مونږ او تاسو باید ته ډېر هوښیار اوسئ او متوجه اوسئ چې د طالب په رګو شریانو کې پاکستان نه وته دي. دا باید ډېره موده تېره شي چې دا مونږ ته ثابت شي چې طالب پاکستان نه دی. خو هغه خبره داره جناب لوګین صاحب چې طالب اوس هم یو کوچنی چانس لري چې افغانانو ته مخ کی. زه نه وایم هغه ټول ګډون په اصطلاح حکومت، د افغانانو حکومت، د ټولو نظریاتو خاوندانو حکومت رامنځته کړه، بین ملي ټولنه خود په خود ته تسلیمي کی.
بله،
اوس ګوري چې ته کلک سرتن بد دګماتیک دغه چې ملایزم دی را شروع کړی، هغه هم کلیوالي ملایزم، کلیوالي اسلام چې شتون نه لري، هغه باندې ټینګار کوي، خلک غولدي، حکومت نه ایجادوي، مشروع اداره نه ایجادوي. طبعا دنیا دې ته ګوري او زر نه کوي. کته د نن په کور کې افغانانو ته لاس ورکي، قانونیت رامنځته کې، مشروعیت رامنځته کې، دنیا خود په خود تا ته درځي، هغه بل لار نه لري. اوس هم در سره هغه سرسری تعامل کوي لپاره دی چې افغانستان خو یو سیاسي دولت په حیث، سیاسي جغرافیه په حیث خو وجود لري. دا خو څوک منتفي کولی نه شي، خو تا ته خلک لاس نه درکوي. غیر دا هغه افغانستان منځوي کوي او ستا ځای به په دالیزو کې نه په
مانه نه کور ودان. جنباس برامس پورس، تاسو تر ازو تاسو په نظر طالبان خو مخکې ویل شو چې خپل کورنۍ دندې نه دي تر سره کړي، په دونی مکلونو کې دوی له نړۍ سره یو دریض نه دی رامنځته کړی. ملګری ملتونه هم وزغه واقعیت درکې وای چې نړۍ او د طالبانو دریض مشترک ټکی نه لري. طالبان یو ډول تعریف لري خپل دریضونو، خپل تګلارو، او نړۍ بل ډول تعریف لري. دلته یو ټکی دا هم دی چې طالبان تر ډیره د ملامتۍ ګوته د ملګرو ملتونو سازمان ته نیسي، وایي چې تاسو د موږ په اړه اندېښنه لرئ، د موږ په اړه څېړنې کوئ، د موږ په اړه خبرې کوئ، اما د موږ استازی نه منئ. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ د ټاکلو په اړه باندې خپله پریکړه وځنډوله. فکر نه کوئ چې د ملګرو ملتونو سازمان هم که د طالبانو استازي ته ځای ورنه کړي، هغه بل اخره ونه مني، دا خبرې به همداسې خبرې پاتې کیږي او د عمل جامه به نه ورغوسل کیږي. ځکه طالبان وایي چې موږ اساسه کوو نه منئ، نو موږ هم ستاسو خبرې نه منو.
ګوري دنیاوال خو ډیر هڅه وکړ چې د افغانستان مسله په یو ډیر سوله ایز توګه په یو تعامل باندې ختم شي. دا د امریکای توافق په هر شکل چې وو مثلا د غینه وروسه د دوه خبرې اترې چې دایر شو او ملګرو ملتونه هم هلته ګډون درلود، زه خپل هلته د نظر په صفت ګډون درلودم په اوله مرحله کې. نو دغه ټول حلیزل دی لپاره وو چې نړیوال دا غوښته چې یو تعامل رامنځته شي، مخکنی حکومت سره لدی چې یو فاسد حکومت هم وو او مخکنی سیاسون سره لدی چې دوی ازمایل خوي کسان هم وو د افغانانو لاندې، دغه ټول راغون شي او طالبانو سره یو نظام جوړ کړي چې متاسفانه طالبان یې ونه منله او بل اخره نړیواله مجبور شو چې د سی او سازه شو یو فضا را منځ شو چې بل اخره طالبان قدرت ته ورسول شو. نو دې په اساس نړیوال یعنی خپل کوششونه وکړ، ملګری ملتونه په دغه دوه تیر کلو کې ډیر حل ځله کړی دي، خپل گزارشات وړاندې کړی دي، دوی سره تعامل کړی دي، دوی سره خبرې اترې کړی دي، خاص استازي ورته وګمارل شو، دوی خپل ارزیابي وکړ، د نقشې لارې ورته جوړ کړ. متاسفانه د طالبانو لخوا هیڅ یو داسې یو انعطاف نلیدل سوی او نلیدل کیږي قطعا. متاسفانه هر ورځ دوی غواړي چې په خپل دغه کورکورانه دریز باندې خلکو باندې خپل دغه سیاستونه تحمل کړي او یو اندک انعطاف هم تر اوسه دوی نه دی خودلی. نو دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې نړیوال دې نتیجې ته ورسیږي چې نه، د ملګرو ملتونو کرسي هغه وخت به یو هیواد ته ورکول کیږي چې هدا عقل دوی په موازینو باندې، په قوانینو باندې، په بین المللي نورمونو باندې دوی هدا عقل ژمنتیا وخی. تر اوسه خو دوی خپل ژمنتیا نه دی خودلی، تر اوسه خو دوی بشري حقونو ته ژمنتیا نه دی خودلی، تر اوسه خو دوی په دغه مسایل باندې انوالو دی او داخل دی. نو دې په اساس د مالا هنده د دې سوزمن معلومیږي چې د افغانستان چوکي
رامس پور صاحب
سم خو ته زنراغه یو کال هم دی چې زنراغه او یو کال نور هم تم دي.
او زه تاسو نه بل پښتنه هم کوم بیا تاسو سره مخکخه کو زه که تاسو په دې بحث کوم له مخ سره یو یوازې د نیم ساعت لپاره مجمنه کړي او مننه چې دا وخت ملک زړه زیات سو. د ملګر ملتونو غوښتنه ده د ټول نړیوال غوښتنه ده چې د طالبانو حکومت د لکټر لګه هغو کنوانسیونونو ته احترام او درناوی وکړي چې په خوا د افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي. په دې کې د جنسیتي تبعیض کنوانسیون دی یادې، د ښځو د ازادۍ او سیاسي فعالیتونو کنوانسیون یادې. په دغه صورت کې چې ملګری ملتونه د طالبانو استاذ نه مني، ملګر په لویدیځو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان نشته، سفارتونه له هم د پخواني حکومت د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلګریو له خوا نه اداره کیږي، نو بیا له حقوقي پلوه طالبان څومره دغه کنوانسیونونو ته هغه بلل کیږي، مسؤول بلل کیږي چې مسؤلیت واخلي او دغه کنوانسیونونه عملي کړي؟
د ویانا کنوانسیون په چوکات کې هغه ټول کنوانسیونونه چې تیر رژیمونه لاسلیک کړي دي او افغانستان ورته الحاق کړي دي، نو هر حکومت چې راځي او د افغانستان جغرافیه د خپل ولکه لاندې نیسي او د یو قدرت په شکل غواړي چې ځان مطرح کړي، یعنی د یو نظام په شکل، دوی بیا هم ژمن دي چې دغو کنوانسیونونو ته بعد ژمن پاتې سي او دوی نشي کولی چې دغې نه ووزي. او متاسفانه طالبان دا ویلي دي چې موږ دغه کنوانسیونونو ته ژمن یو تر هغه ځایه پورې چې اسلامي اساساتو پورې سمون ولري، خو خوشبختانه چې اکثرا دغه کنوانسیونونو اساساتو اسلامي سره سمون هم خوري. او متاسفانه د دوی دریز دلته مبهم دي او د بین المللي مواثقو په چوکات کې سره لدې چې په دې کې نن سبا یو بنبست دی، یو ډیر غټ کلکیج دی. پخوانی حکومت نشته، سفارتونه نړیوال نغوړي چې مثلا طالبان ونیسي، ځینی هوادونه سره لدې چې دوی سره تعامل کړی دي او نور هم داسې په بې سرنوشتي باندې پاتې دي. دا یو کلکیج دی چې واقعا په دې کې یعنی د حقوقي لحاظ نه ډیر یو غټ بحث روان دی. او کیدای شي دلته د غزای نه چې دغه بحث باندې مونږ تاسو کیدای شي خپل
متخصص کور ودان قانی صاحب استاسو په نظر دغه بحث تر دې ځای مختراغی چې طالبان او نړۍ سره یو خلو نه دی، طالبان وای چې د موږ اساسه دی ومنل شي او نړۍ بیا وای چې نه تر هغه ته په کور دننه خپل مشروعیت تر لاسه نه کی، د ولس زړه تر لاسه نه کی، زستا استاد زینم منم. اما برعکس غوښتنې هم کیږي چې طالبان د کنوانسیونونه هم چې په خوانی حکومتونو لاسلیک کړي د کنوانسیونونه دي عملی کړي، هم د کنوانسیونونه کې د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او نور ټولو هغو مسلو ته اشاره شوی چې نن سبا طالبان ته پکې د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. نو څه فکر کوي په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنۍ وضعیت کومې خواته روان دی؟ قانی صاحب ستاسو له نظره د کومې خیر راتلونکي هیله کېدلی شي، ځکه د طالبانو د حکومت د شاوخوا دوه نیم کال پوره کیږي او دغه نوی تعلیمي کال هم په راتلو دی، له ژمنه وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي، دغه نوی میلادي کال هم په څو ورځو کې پیلېږي، افغانان هیلی باید ولری چې ممکن دغه شرایط رامنځته شي، ممکن فضا بدل شي، ممکن د طالبانو په رهبری کې څه تغیرات راشي او کنه همداسې وضعیت به دوام ولري.
سلامونه، زه فکر کوم چې د بای صد مخې اشاره د ټول کفه خبره باندې تاسو کوی نس ولې سیدا مثلا تبزه پوری داخلي افغاني آباد لکه کمزوري دي او له بهر څخه زیات مداخله او تکیه، خصوصا د پاکستان په ارتباط ما خبره وکړه هلته دي اوضاع نبي انکشافات، یعنی هلته هم ځینې بغاوتونه او جنګونه یا ترورستي اقدامات په سیمه کې نور دغسې حالات. زه فکر کوم چې دا دی لاند دغه کار دغه لپاره د استخباراتي پروژې د دوه دوه نیمو کلونو ده او د دې ډېر اوږد واټه دی شاید چې پنځه شپږ کاله وي او دا خلک شاید چې له دې څخه زیات هم تندرو اوسېږي، تندخویه اوسېږي او شاید چې په دې سیمه کې داسې غیر مترتبه حوادث رامنځته شي چې محیر العقول بیا او زموږ تاسو د بالکل دغه تحیر راودنګوي او دغه دغه وکي په اصطلاح باندې حیرت راپورته کړي. تر کومه ځای پورې چې زه دغه کومه د شي راتلونکي لپاره د بایدن هغه خبره چې تاسو وکړه د خو بالکل هغه تتبونه او دا حالت دولت ورځ خرابېږي، ځکه چې تجویز داسې پوری څلوېښت پنځوس میلیونه ډالر چې نړیواله ټولنه دلته راځي هغې سره استخباراتي پیکج هم راځي چې هغه کې تقریبا یو بله کڅوړه ده چې تر دوه سوه درې سوه میلیونه ډالر پورې نغده خلک راځي. دا خلک پخوا د پاکستان په لاس کې وو، په کلدارو دغه کېدلو اوس یې د ډالرو خوند هم لیدلی ده، ورځ په ورځ بدرسې دي او د افغانستان ټوله طالبي بودیجه ټوله مدرسو ته ورماته ده او مدرسې په دغه شکل باندې بیسي په عمل افراطي نظر باندې خلک پکې روزل کېږي او ورځ تر ورځې پورې زیاتېږي، پوهنتونونه کمیږي، مسلکي لیسې یا مسلکي تعلیمګاوې دي هغه د همدو خلکو په لاس باندې ورکول کېږي. ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې د خارجي اتباعو خارجي اقباسي افراطي اتباع دي یا په اصطلاح باندې د جګړې سوخت هغه ده هغه زیاتېږي. د هر ورځ چې موږ په افغانستان کې خلکو له کلي سوسي رابط کوو د بهرنیو اتباعو حضور زیاتېږي، هغه بهرني خلک چې افغانستان ته راځي یا روزل کېږي هغه بالکل ورځ په ورځ باندې اضافه کېږي او دغه د ترورستي ګروپونو تعداد هم زیاتېږي. دا داسې نه ده چې واده کېږي د افغانستان د خلکو له منځه دا ترورستي ګروپونه راپورته کېږي، دا له خارجه راوړل کېږي او خارج پورې ولاړ خو بایزات دي. طالبان څنګه نړیوال تعلقات په هغه شکل باندې نه دي خوندي ته هم راځي د پاکستان راځي او له بلې خوا څخه راځي او حتی فرض ما ویځي چې نه پښتنه وکول شي دوه انګریزان راغلي ولته طالبان، نو ما انګریزان او طالبان وای دا غوړي ولته طالبان وسره کوي خدا خلک ته او دا مسله ټول دغه دا په دې د سیمه باندې وای استخباراتي خفصه پلاته ده ډیره بعد خفصه پلاته ده او دا ویل تحلیلونه وتلې ده ویل
bale
د ګاو مو تلې دا اوس ویل دا له دغه کوم تلې دا له مې تصویر هم سره تلې خو حالت زړه کنه کوم د پاینده کې ډېر ښه امید ولر ما په یو سره کې مو امید لرلې شو دا ټول ملت سره په کار سو دا مسله کې داخلي دغه چې دا کنه هغه خارجي لونکو چې طالبان سي د نړۍ زمير د هغه په مقابل کې راپورته کوم په خپل باندې د خپل خاوري وخت په یو ترتیب سره په لاس کې خپل ګرځي دا بل موږ زیاته قرباني واخلې دا چې مخالفت دې سره دغه یو څه بنګنو غواړي چې بیا دې مرمت وړي افغانستان کې بیا دې په پاک راپورته شي بیا دې څو کوجل چې آتا غي پراتي طالبان دې مرګ ولا نه
bale
بیا دې مرګ غادي یو ترتیب او نه نه د وارس په افغانستان کې دا چې په دې کې صادمونه نو ملي مفادات ملګرو کې قاتل کې را مزي اما موږ کاستم یو لوی داخلي تکات ته
کور ودان قانې سر سلامات او سیبا سر سره ټولو راځي چې اوریدونکو ته نو بات
ورکړو منتظر ده خدای پامانی ته ما زړه
درکې مننه قانې سر سلامات او سی کور مودان مننه په بحث کې لګډون کور ودان سلامات او سی اوریدونکو ته نو بات ورکړو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دي ستړي مشي تاسو د ازادي په سپو کې خبرونه اوري خدا متاسفانه مغه اوریدونکو د فکر کوم هڅه کوي چې خپل نظر ورکړي ما انټرنیټي اړیکه کمزورې ده که غاګیناوري دلکی کې په حال آزاد صاحب راځي بحث ورو سره راټول کو بس پایت سره ورسو یو نتیجې سره ورسو طالبان د خپل تګلارو نه بیا یو عالم دفاع هم کوي زدل لپاره دوی یادونه کوم چې په بس کې دوی اساس یې مکسره نشته دوی وایي چې دوی د افغانستان اقتصادي ثبات خکړی دی د افغاني ثبات ساتلې دی د ډالر ارزښت مثلا راکم کړی د توکو باید دی وای چې راکمه شوی د خوراکي مواد توکو د خوراکي توکو باید چې مثلا د طالبانو په لمړی کې خطلې و اوس مثلا ډیر سلويک فساد بیرته رالوېدلې ده دوی وای چې یو شمیر لوی پروژې لکه د قشتپی کانال د سالنګ بیا رغونه یا مثلا د یو شمیر نورو پروژو یادونه کوي دوی وای چې دغه کارونه کړی دی سره له دې چې دغه یو شمیر مشران د خپل ستونزې هم منی چې خځو ته حقونه نه دی ورکړي د تعلیم دروازې بندې کړی دي اما وای چې د دوی حکومت یو عالم مثبت کارونه هم لري
په دې کې شک نشته چې نه یوازې طالبان نه هر هغه ډله چې په واکې وي او په هر هیواد کې وي او هر ایدیالوژیک سیاسي ساختار چې وي که استبدادي وي که دیموکراتیک وي که کمونیزم وي که انارکي یا شاهي نظام وي هر نظام یا هر حاکمیت هڅه کوي چې هغه خپلې کړنې توجیه کړي او داسې وانمود کړي چې هر څه ډېر ښه دي لیکن ځمکني واقعیتونه مطلق متفاوت دي تاسو د اقتصاد یادونه وکړه د یو هیواد اقتصاد هغه ګورې کابو لس یولس میاشتې وړاندې کله چې متحده ایالاتونو د دوو میاشتو لپاره هغه د څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې د بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته تللې هغه بندې کړلې دوو میاشتو لپاره موږ د افغانۍ ارزښت هلته ولیده چې پنځه نوي ته وخوت او په دوو میاشتو کې شهزاده سرای ته اکشن یا افغاني لیلام نه شوې په بدل کې ډالر وانخیستل سوله نو دا خو د افغانستان داخلي عواید نه و دا خو هغه پیسې دي چې د بهر نه ځي او د همدغه پیسو په اساس باندې که چیرې تاسو د اقتصاد یا انټرنیشنل ترانزیکشن بحث راواخلئ په حقوقي لحاظ باندې نو د پیسو په بدل کې پیسې اخیستل د هیواد کرنسي ثبات نشي ساتلی د په هیواد کې کله چې د افغانستان بحث راځي د اقتصاد بحث راځي د ملګرو ملتونو د راپور لمخ یو د تازه څرګندونه چې وسوري چې شاوخوا شل میلیونه خلک په دې ژمي کې ډوډۍ نه لري دا د ملګرو ملتونو راپور دی کله چې ستا د هیواد نوي سلنه خلک د دوه وخت ډوډۍ ونه لري نو اقتصاد چیرته دی کله چې هلته بهرني خو بیخي څه کوي داخلي پانګوال نه وي پانګه نه وي نو اقتصاد کومه سو دغه پروژې یا سالنګ یا کوشتپی پروژې دا خو د حکومتداري دولتداري لپاره بیخي په نمونه کې هم نشي راتللی ځکه د دولتداري لپاره د ملت اقتصاد جوړول دي نه پروژې کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو هغه دادی چې ستا ولس به ډوډۍ ولري او ولس د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې وي طالبان خپل مامخیمه د ونه وکړه چې خپل نظام د خپل حاکمیت د تعریف لپاره پیراګراف نه لیکل چې اساسي قانون نه وي د اساسي قانون کولو لپاره یورپي قوانين نه وي او بیا پالیسي نه وي که بهرنی پالیسي وي اقتصادي پالیسي وي نو تاسو د اقتصاد حق له باندې اصلا بحث نه شئ کولای دا د ودري خبرې چې دا پروژه وا پروژه دا د دې هواد لپاره د ملت لپاره د نمونه کې مشرات للی دا یو بحث دی دوه بحث دی چې طالبان خو تبي خبره ده چې خپل مسله توجیه کوي هغه خو د انجنونو د زده کړو مسله هم دا وایي چې بس دا خو د ډېر سم کار دی او اسلامي کار دی او دا دی هادي لکه په ټوله کې دا نه یوازې چې د اسلامي احکامو خلاف کار دی بلکې د ټولو بشري حقوقو او هغه ځمکني قوانين چې انسانانو جوړ کړی دي د ټولو نقص دی په ټوله کې هغه څه چې په دونی مکلونو کې روان دي د نن په افغانستان کې کومه بهرنۍ بود بي خپري دوی د بهرنيانو نیوکه یا د رسمي پیژندلو بس بي خي وي په دغه دوه په ټوله افغانستان کې تاسو کنن هم سروي وکړي ولس نوې سلنه ولس د افغان د وسنی حاکمیت څخه ناراض دی په هیڅ ډول نه دی وسره ولار حتی په دنه د طالبانو کې د سرګندونه موږ اورو چې د خپل دغه سیستم څخه ناراض دي نو په ټوله کې په افغانستان کې د صحیح هیڅ حاکمیت وجود نه لري په وسنی اثر کې چې هغه د پسول کې لاس پنځل سفې صد د خلکو رائے هم د ځان سره ولري کله چې په هیواد کې دنه نه د افغانستان په اطراف لو په افغانستان کې د افغانانو د نن افغانانو مشروعیت نه وینو بهرنی مشروعیت کولی لري خبره ده دا چې اوسنی وضعیت ته تغییر ورکول بکتلول ممکن وي تغییر خو راځي کدا نن میک سباوي ځکه یو حالت په افغانستان کې داسنه لري پاتسوي په واد کې داسنه پاتې کیږي په دې کې هیڅ شک نشته هغه ډول فشار چې لازم دی هغه نه لري واره سوي د نن په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیات دي خلک د فقر سره مخ دي خلک د ویری سره مخ دي هغه تغییر له افغانستان څخه نشته راتلای لکه یو شی ډېر واضح دی چې په تیرو شل کلونو کې متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د په سیمه کې د جیو پالیټکس او د خپل اهدافو لپاره په یوې ډلې سرمایه گذاري وکړله په تیرو شل کلونو کې هغه ډله ډېره فاسده ډېره ناکاره بې ظرفیته وه دغه سرمایه گذاري بیا د بوند د دوهې د کانفرانسونو د طالبانو وکړله او تر اوسه هم متحده ایالاتونو دې ته ګوري متحده ایالاتونو هغه فشار چې مثلا د نجونو د زده کړو مسله ده یا نورې مسایل دي هغه نه دی وارد کړی او د هغه تر ټولو لوی لامل دا دی که چېرې هغه وارد کړي او سبا دغه مسله حل شي ممکن طالبان رسمي پیژندنې دروازه خلاص او هیوادونه په رسمي توګه پیژندي، لیکن دا ډاډ امریکا لا هم نه لري چې دوی په رسمي توګه پیژندل کیږي. نور هیوادونه سره د لاس ورنه کې هغه هیوادونه چې د طالبان د متحده ایالاتونو په سیمه کې مخالفین دي. لهذا دغه پړه یو سست یو څه ټینګ نیولای دی تر څو د یو کولای شي چې هغه سرمایه گذاري چې په دې نیابتي ډلې سوې ده اگر داتا لاسی کی چوہ دا ما خلق دی اندر ما دا احداث پر کار کی دیغه نو سو بیا تغیر اخر
سلامات سی آزاد سی برزش دی بل اوریدون کتن باتور گهله د چغا گی و ورستړی مشی تاسو آزادی رادیو نه آزادی په صفو کې بحث اوري. مهربانی مهربانی غږ موصل دی استودیو سره خبري وکي.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی. فکر کوم د غوړیدون کې زموږ غاګناوري کور ودان سلامت سوړیدون کو چاړي کني سي خو متاسفانه چې په افغانستان کې انټرنیټ په دې کاچ نه دی چې د واتس اپ اړي کې وصل شي کړه ناکله واتس اپ زموږ اوریدون کې اړي کني سي خپل وخت ځای کې هم متاسفانه چې غاګي ناراضي په دې هله چې بیا اړي کې ونی سي زموږ راتلونکو خبرونو کې دا با سرورو راټولو راځي په دې پای کې لګزر په هلارو تام شو خاغلي جنباز څه کول په کار دي چې د نړۍ او د طالبانو د غتیت او پرک د ریزونه دا سره یو ځای شي او بل اخر افغانان د خوخي خبرونه واوري او د افغانانو هلي وغوړيږي. اوس خو له باس نه داسې ښکاري چې قانې صاحب تاسو مخکې ویل چې د خیراتلونکي هلي نشته، اما ملت ته باید یو څه انرژي ورکو، ملت ته باید د خو خبرو لارې چارې وخیو. څه کول په کار دي چې بل اخر د افغانستان د غستونزه هوار شي او نړۍ د افغانستان په اړه اندېښنه نه بلکې د خو خبرونو د غونډو او کانفرنسونو کوربه وي؟
ګوري خبرې لوتين، افغانستان خلک بل شک چې زموږ عزیزان دي، موږ د افغانستان د خلکو یو برخه استو. کله چې دنه په دغه اوس ما هر سم د لاسه په کور کې نه یو، خو هر درد افغان ملت مغز مونږ درد دی او بل څه چې هغه اساسي ترين مرکز ترين متضرر د افغانستان خلک دي دغه حالات. خو تاسو د حل لارو پوښتنه کوي، ګوري لودین صاحب، طالبان دي دغه کاذب غرور نه تکبر نه لاس په سر شي، د دغه سرتنبګي نه دي راووزي، دا نتیجه نه ورکوي. دا آرایشي کارونه، دا شعاري کارونه چې اله داسې کوم مالت نه پیږم، سالنګ مې را جوړ کړو، سالنګ 50 کاله مخکې جوړ، سالنګ تخریب شوی و، تا بیرته راورغو. همدغه چې د قوشتېپې د طرحې بنسټګر ته نه هغه هم څه د پاسه 50 کاله مخکې د شهید داود خان په منځ وخت کې طراحي شوی و، جنګونه را عامل شول چې هغه سر ته ورسېږي. معلومه نه ده چې د قوشتېپې برخلیک به ستا پښتون کې څه رقم کېږي، دا معلومه نه ده. آرایشي کسمیټیک کارونه مه کوه، د خلکو په سترګو خاورې مه شینده، خلک پوهېږي، خلک هوښیار دي، خدمات ستا چیرته دي. ته دغه اوس چې 250% د افغانستان خلک مکتبو ته نه پرېږدي، یعنې زموږ خویندې میندې هغې باندې زورګویي کوي، څه دلیل ته لري چې د افغان نجونې 2.5 کاله مکتب ته نه پرېږدي، حقوق دې ورته سلب کړي دي؟ دا څه رقم اداره ده؟
بله کور ودان جان باسر سلامت، تاسو وایي چې د حل لار همدا ده چې طالبان خپل تګلارې بدلې کړي، ولسته مراجعه وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي او له دې اوسنۍ ستاسو پټکو سرتنبګۍ نه یا له اوسنۍ غرور نه لاس په سر شي. کور ودان د آزاد صاحب د پای خبرې به هم واورو. آزاد صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو پټکو باندې حل لارې سپارښتنې څه دي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سټیجونو نه خی خبرې نشر شي، نه دا چې اندېښنې وي تشویشونه وي؟
ګوره که داخلي بورته راسو، حل لارې هم دغه دي چې د نن په افغانستان کې یو داسې اجماع رامنځته شي چې هغه دی یو داسې د سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې له طالب پرته هر هغه څوک چې هغه د ظرفیت په اساس باندې کولای شي چې د افغانستان سیاسي ساختار کې سیاست تمثیل کړي هغه ځای پر ځای شي. لکه دا توقع له طالبانو څخه په اوسني وضعیت او شرایطو کې فکر نه کوم چې دا د سمه توقع وي. لهذا د هغه څه چې زه دلته په متحده ایالاتونو کې وینم، په ځانګړې توګه په تېره یوه میاشت کې ځینې تغیرات دلته راتلونکي دي د دوی پالیسۍ کې، او دا تغیرات به کولای شي چې طالبانو کې ډېر ژر تغیرات راولي. طالبانو باندې متحده ایالاتونو سرمایه ګذاري کړې ده، طالبانو په خپل زور او واک نه دی راغلی او نه هم په خپل زور او واک وسمالته ناشتي. دغه تغیرات چې دلته براسي یو لاله دغه د چاغ افغانان چې متحده ایالاتونه کې دی او ترې وګړي د پورې ځینې اړیکې لري، هغه باید وخت نا وخت متحده ایالاتونو سناترانو کانګرس مینو پالیسي میکر سره د افغانستان په خپل باندې خبرې وکړي او دوی ته اړ باسي چې خپل پالیسي کې تغیر راولي او طالبانو باندې هغه واقف شي چې لازم دی هغه راولي شي. دا کار
کولای شي په لاندې موده کې سلامات او سکور مو ودان او ریدونکو او زموږ درنو میلمنو بس همدلته پایته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د نړیوالو چارو لکتون کې غاوس جانباز د امریکا په ویسکانسن دولتي پانتون کې د استاد او د چارو لشنون کې نجیب آزاد، دغه راز د سویډن په لوند پانتون کې د بشري حقوقو د سیډون کې ابو الاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي چارو شنون کې اسمت خان صاحب نډیر مننه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو سره هم مننه چې زموږ بحث مو واورید. ل رادیو غانو مو مخورې راتون کې سات کې پر همدې موضوع باندې په دری بحث کې
رینجر پښونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث لر اساسي رادیو.